السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې. د امریکا غشنا رادیو خبرونه پاتې ورسې دي. د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شی به پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي. نن دوشنبه د 1499 مریض کال د غوی یا څور 22مه نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده. زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم. و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیره ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و. نور موضوعات هم لرو، خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه. دام د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبري کړي. د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی، او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبري کړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا و. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی خودلې. د ظریف په حواله بیا د هم راغلی چې ایرانی پلاوی با خپل به هم خپلې سیړنې ژر پایل کړي او موافقه کړي چې کاري ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي. شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لورې تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هاریروت سیند ته ځان واچوي. د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیخي د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی، پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لړل چې د ایران خاورې ته ننوتی او اړ شوي چې ځانونه وبوته واچوي، یو وشتنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړی پیدا شوي او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي. په دې اړه به وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور هم واوري. د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی. د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی. طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیت قومندان جنرال عبدالجلیل بختور دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ. کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یکشنبه په کړې ده. دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه. پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوته کزه د رادیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري. شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي.
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکو بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ سلویخ نړیواله شلوریزه لوبي کړي. د تر اوسه په ځان د لګیدلو تورونو په ارتباط په خپل رسنیو ته څنوي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپل سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. لازادي رادیو نه خبرونه اوریدم. سو بهرني خبرونه، د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادي فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمی 13 ورځ ماخام په دیړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د 2019 کال د اکتوبر لومړی د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو خارونو عمده تن شیعه میشتو خارونو کې د حکومت ضد پراخ مظاهره وکړي. په مظاهره چیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی شوی او مظاهره تاوتریخوالی اوختی. د مظاهرو لا پیل و میشت کیږي چې په دې موده کې د اسکرو په ډزو سره شپږ سو مظاهره چان وجل شوی، زرګونه ټپیان او نږدې 3000 نور باندې تلویدلی. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه 13 ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر له روانې ونې دي کار زینو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورت کې لتاګ را تک ډډه وشي او هم دې ټولنیز واټن مراد شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګیدلی محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین 3 نورې ونی هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپل هم کورونا وایرس نیولې و چې تر سونه قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2,00,000 او 40,000 کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 22,000 تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړه شوي، شنبه د مړو شمیر لږ زیاتو 1,090 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه 13 ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډیر کسان مړه شوي. د جان صحابنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2,00,000 کسان اخته دي چې له ډلې څخه باندې 13,500 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4,000,000 اوخته چې له ډلې څخه باندې 2,01,000 کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېرې نږدې 1,500,000 ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 19، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 35 ټیټه 13 او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 21.
موږ غلاز دی رادیو نو ورېدرنو او ورېدونکو دا نور خبر شي مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولای او ورېدل شي په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر 13 ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونی او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبري کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښي حقیقت موندون کې ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاتونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کې پلاوی مشر حمید تحمسی او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 392 روغتیایي کارکونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي.
افغانستان کې مجموعا 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پلي لیوا د پوځي عملیاتو لامل د سردی بند او بو ور باندې بندي کړی دی.
سکه بیا موږ دا کوم فصل کړی دی وسم بیا له خساره سره مخ کی د موږ ته وبونه راکې دی بند سردی او بند کې دومره وبو زیات سوي. سکه یو مخ پارچاوی غته دا بند
نور مطالب هم لرو. د خبرونه مو تر ونیم بجو در اثر پات شي. او د هم د خبرونه لومړی مطلب، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونی او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغه ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ ټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره یې کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسي جرګه به د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سفیر سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخونکی جنایت بللی او ویلی دی چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یک شنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پرېکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سر مفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري.
به خاطر از اینکه موضوع ثابت شوه،
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات ورسپارو.
ایرانی اسناد و معلومات.
ایران له اول ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چېرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پولیساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوې چې لعمل از موږ یو شمېر افغانان مړ شوي. دوی اړ شوي وو چې سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلای. غواړم ووایم چې په دې اړه موږ ډېر ښه اسناد لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار دار.
په دې پیخه کې مړ شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکو چې د کار په لټه ایران ته روانو. افغانستان ولسی جرګوي د ایراني پولیساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي، دغه راپور دوی ته مخکې کی او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوارو ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په هیڅ وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وخدل شي.
له افغانانو سره د ایران د پولیساتو کونو دغه چلند سخت خبرګونونه پارهولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلند ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید دغه قضیه په بشپړ توګه وڅېړي څو عاملین عدالت ته وکاږل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیاله پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته وویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خدا ور دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
زموږ غلا ازادي رادیو ناوړه درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونی وژنلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای یوازې په تیر و تاسو لوخ ساتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس شپږ سو او سوار لس مثبت پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وای تر دا مهاله د وایرس لکبله یو سل شل کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونیسي وضعیت لدی هم خرابېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وی په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبت په کشمیر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرود سه شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل
تیر او څلور ساعتو کې افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوی و چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات 15 تنه وفات شوی او 15 شپېته نور برته روغ شوی دي. د دې سره په افغانستان کې 4402 مثبت واقعات یو سل شل د مړینې واقعات او 1550 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پېښو شمېر په افغانستان کې پورته لاړ شي. د وزارت ګواښ کوي چې قرنطین په جدي ډول پام کې ونیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې یو سل ولس پېښې په کابل کې 950 حیرات یو دېرش بلخ شپږ ویشت کندهار یویش بغلان اتلس فرا دولس لغمان او یو شمیر نور پیخ هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي رادیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبری پښتو مجله اوري او اوس هم ورزو د نړیوالو رسپانو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسد الله لودین وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل وی پانه افغانستان کې د کورونا وایرس د غوخ په اړه یو مقاله خبره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا غوخ ممکن د تیر او اتلس کلونو له تاریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه دغه وایرس لکبل ډیر زیانمنون کې دی چې د تیر او څول سيزو جګړو یې روغتیاي سیستم کمزوري کړی او لبل پلوه ګڼ شمیر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهیده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان ماینه او بیا څوار لس ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 110,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته پکتو ممکن د کووید 19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پریوزي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا لخوا د طالبانو لمنګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیکې چان کړي خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشه کول سیمه ته د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یو غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلی د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورسپانې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغې ورسپانې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یوه لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورسپانې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلی ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړي چې څنګه نوی ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پلی لیوا د پوځي عملیاتو لامل د سردی بندو بور باندې بندي کړي. دوی وای له دې عملی شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به دغه خلکو ته تړلی وبو ورپریږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنې د اوچېدو په حال کې دي. دوی وایي د ملي اردو درېیمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوي دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قومندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک درې کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په موخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم څو ځله د دغه لارې د خلاصون په موخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسیږي. تیر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا سې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاویږي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او لوبند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یې چې ټول سیمې خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېیمې پلې لیواله قومندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سو. بل لور ته د غزنی والي وحید الله کلمزي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر زه خو پرون راغلم، زه به قومندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلي لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. یو شمیر شنونکي او خلک په دې اندي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنونکي وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید ظهیر مل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر درګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وی هوکړه پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنون کې او خلک د ملي والی په څیر دی یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربه تکرار بولي. یو شمیر شنون کې په دې اندي چې درګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پرایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر بنوي. شنون کې حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابر کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
یعنی هدف لپاره ده چې د ملت بودیجه شخصي جیبونو ته ولاړه شي او هغه کسان چې په توپیلي ډول تغذیه شوي دي د افغانستان د بودیجې نه تغذیه شي او یو ځل بیا تعاملاتو او د شخصي ګټو ولاړ حکومت رامنځته شي.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمه زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول خی چې دواړه لوریو ته یوازې په واقع پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایه ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په افغانستان ایست په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم دارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنی شوي نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وای د مشارکت په نوم د دوه ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قربانی به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړیږي دا بیا ولسونه نور هم پښمانه کوي په دې چې لاړ رایه صندوقونو ته رایه ورکړله، ځکه که چیرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کېدل؟ خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي، هم ولس قربانیانې ورکړي، هم دومره بودیجه د ولس مصرف سبد انتخاباتو.
پاکستان کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسو تیر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې، یوازې سیاسي ناندري مشکلات ستونزې یو بل ته جوړول.
خو یو شمیر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وی سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله د عراق صدر اعظم مصطفی القاسمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړي. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د عراق د نوی صدر اعظم مصطفی القاسمی د لومړیو کاري ورځو مهمه پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوی کسانو د ازادۍ فرمان ورکړی او هم د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړی شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی القاسمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته، یکشنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیانیه ورکړه.
وجهنا الاجهزه الامنيه بإطلاق سراح
مقبل امنیتی ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وو. همدارس مو د قضا عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیې د محکومو بندیانو په خوشی کولو کې همکاري وکړي، په استثناء د هغه کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي.
القاسمی وویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه ټیټه کړې وه او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ، دولتي فساد، ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره او میاشتې او یوه اونۍ تیری یا تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپورونه ورکړل شوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز یې واره بیا.